ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هرکله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن د پنځنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 22مه د 2013 میلادي کال د دسمبر له 1409 سره برابر ده و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالکریتو مهم خبرونه سر لیکونه د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوتبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولي ویان جیلانی فرهاد پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوی دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې تر څنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. افغان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوتبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر اکرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوتبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د دې ټیم روزونکي کیل لنسی او ځینې نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورن رد کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي ریاکشن به د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وي. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې ورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د دې حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به پر ترینکوټ سربیره د ورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دې حرکت بیان بسم الله وطن دوز پر نو وخت ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او ترڅنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پروانه جګړه کې ونه وجل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. لدې کمرغه په دې ورستوي کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅه سوی دی هله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په ورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. د مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
Iran's pace of missile activity. د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغون کې او ازمویل شامل دي، د اټمی تړون له لاسلیک راهیسی نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خبرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بالاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه تر لاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشر نه ده چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو موافقه چې بریکزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2018 میلادي کال کې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د ټول پښتنې له تر سره کېدو وروسته صدر اعظم شوې. د خپلو ګوندي ملګرو لخوا له بروکسل سره د شوې موافقې له امله تر سختو انتقادونو لاندې وه. او د فرانسې حکومت په استراسبورګ کې د کریسمس پر مارکیټ د حملې وروسته په بیلابیلو ښارونو کې اضافي سرتیري ګمارلې دي. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فیلیپ پرون وویل د تروریزم ضد پر ځواکونو شاوخوا 1300 نور سرتیري ورزیات شوي دي. د فرانسې د تروریزم ضد ځواکونه په 2015 کال کې وروسته له هغې تشکیل شول چې په پلازمینه پاریس کې د شارلي ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ځینو افراطي کسانو حمله وکړه. تېره سه شنبه ناوخته یو سړی په استراسبورګ کې د کریسمس په مارکیټ کې ډزې پیل کړی چې 2 کسان ووژل، تر لسو زیات نور ټپیان کړل. یو کس په سخت روغتیایي وضعیت کې دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د هلمند سول د ولسی حرکت غړي بیا چې ناامن اورزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو، نو ځکه مو اورزګان وټاکه.
د افغانستان له شمیر جنوبي ولایتونو څخه د نامنو او نورو ناخوالو له امله بې ځای شوي په کندهار کې ځای په ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې ورسره چا مرسته نه ده کړې.
مور رالو د اشکالی رالو د ورورو د تنگی رالو وکه د جنگوال لا سرالو.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام بسل 15 په صاف او وځي اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. د بې ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي دواړه لوري به د سولې پر روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنه لري، خو اصلي هدف یې تر اوسه پورې نه دی ترلاسه کړی. هغه هدف هم د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو مسأله ده. تر اوسه طالبانو له دې ډډه کړې چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته انکېني. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناتو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي یانس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې پر روانو هڅو کې د شغلی خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. شغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکاري پر موضوع بحث وکړ. د شغلی خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه سوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادی راډیو ته وویل
کاغری خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغری خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطح د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم دی چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شاید له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
په افغانستان کې د نن بیا د حکومت د سولې د هڅو سربیره د غراز او لسونو هم په دې وروستیو کې د سولې هڅې پیل کړي. د هلمند د سولې او لسی حرکت د دې حرکت غړي پرون اورزګان ته ورسېدل. د سولې دغه پلي کاروان چې د غړو شمېر لسګونو ته رسېده په ترین کوټ ښار کې تود هر کلی وشو. د سولې دغه تک سره د اورزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. په دې اړه نور حال اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې
دا ژغونه د سولې د تجو دي. د دې شمیر لسګونه تر رسیدي د چهارشنبه په ورځ نوښته د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار ته ورسېدل. د سولې دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د اورزګان ولایت خلک ورغله او تود هر کلی وکړي او د سولې دغه ژغې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان د غړی او د اورزګان ولایت سلګونه خلک د څو خپل فاره د ترنکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځیدل او پر شکیل خواوی د سولې ژغ وکړي. د سولې د کاروان د غغړو ازادي راډیو ته ول چې حرکت یې مثبت فایل ورکړي او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دی ویل چې اورزګان ته د تګ هدف د دې څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې ژغ واوري.
اقبال خیبر يم او لنی کمرغه باید وای چې د امن خبری اترې د دواړو لورو ترمنز شروع سوی دی. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هلمندي هم راته پیدا شوی ده. خو اورزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غره وګڼل چیرې چې تیارې وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای اواز پورته کړو. نو ځکه مو اورزګان وټاکه او دغه لار مو وزغمل او دا دی د ترنو اورزګانیانو ترمنځ
او د دې ترڅنګ زه خپل ډېر ټینګ وټ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینې هدف مې د سولې راوستل دي. خو په دروازګان په ټول ولس باندې هم دا ژغ کومه چې دوی هم سره د سولې د اوربان ژغ بدرګه کې
جنگ بدرنګ خداله چې زما سترګې رڼې کړي دي بل ځوان نور داس کسان ست چې معلول سوی د جنگ بدرنګ د غره چې وطن بدرنګ کړي دي کورونه بدرنګ کړي دي زما سترګې را بدرنګ کړي دي سترګې نه لرو وس مر د پاره هیڅ نه دی پکار خو سول غواړ د سولې د پاره ارڅکو او د سولې د پاره مبارزه پکار ده
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهار تر ورزګان ملچا کول
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدی دا مې یو هیله او ارزو و چې د دوی سره یو ځای سم د دې روزګان بچی یم د روزګان په درد باندې دردېږم زړه مې خوږیږي زه اورېدلی دی یوازې د نن څخه نه د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي ځوانان مو د لاسه ورکړي دي کونډیانې لرو یتیمان لرو نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یو اواز به په روزګان کې دا اواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت دغه غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د هم له میاشت څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي
د اونۍ تاود مسایل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چېړو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
په دې پروګرام کې به هم نن په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او د خراس د دې هیواد د امن کولو روانې هڅې چېړو ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونو کې د افغان په سلاشر پنځه څپه صاف او واضح اوریدلای شي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د ولسوالیو او کلو امنیت ته پام اړولی او لیکي د 402 ولسوالیو ځینې امنی او شمیر ناامنی او په ځینو کې هم جګړې روانې دي نیویارک ټایمز په دې برخه کې د هرات شینډن ولسوالۍ ته ډیر پام اړولی او لیکي دغه ولسوالۍ چې شاوخوا 200 زره نفوس لري او د افغانستان د تر ټولو امن ښار هرات په 100 کیلومتري کې پرته ده خو امنیتي وضعیت زیانمنونکی دی د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي چارواکي شینډن یو داسې ولسوالۍ ګڼي چې د وسلوالو تر نفوس لاندې او د وسلو او مخدره موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پرته ده د ملګرو ملتونو د 2018 میلادي کال د راپور له مخې شینډن د هرات ولایت له هغو دولسوالیو څخه یوه ده چې پکې کوکنار کرل کیږي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال او د دې مطلب لیکوال چې په خپله شینډن ته تللی د شینډن د ولسوال حکمت الله حکمت دفتر داسې انځوروي چې دیوالونه یې پر مرمیو سوري سوري دي هغه ته خلکو ویلي چې نوموړی ډیر وخت په هرات ښار کې تیروي په خپله د شینډن ولسوال بیا دې ورځپاڼې ته ویلي چې په ولسوالۍ کې لویه امنیتي ستونزه دا ده چې د دولت وسلوال مخالفین پر موټر سایکلونو راځي حملې کوي او تښتي خو د نیویارک ټایمز په وینا له دغه ټولو امنیتي او نورو ستونزو سره سره د شینډن اوسیدونکو هم لکه د نورو خپلو میلیونونو هیوادوالو په څیر خپلې عادي ورځنۍ چارې مخته وړي دوکانداران خپله دوکانداري کوي ماشومان ښوونځیو ته ځي او یو شمېر کورنۍ هم بیا د دې لټه کوي چې د طالبانو له ګواښونو ځان پناه او هرات ښار ته کډه شي بلې امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه بیا پر وسلوالو طالبانو د امریکایي ځواکونو ورستیو بمباریو ته پام اړولی او لیکي که څه هم په دغه هوایي بریدونو کې د طالبانو ډیر مشران وژل شوي خو دې ډلې زیات تکان نه دی خوړلی خبرونه په کابل بادغیس کندهار کندوز او هرات کې د وسلوالو طالبانو ورستیو حملو ته په اشاره لیکي طالبان تر اوسه په تعرضي حالت کې دي د لانګ وار ژورنال په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د یو شمېر مشرانو له په نخښه کولو سره د دې هڅه کړې چې پر دې ډلې پوځي فشار نه زیات کړي تر څو د سولې خبرو ته حاضر کړي خو دغه هڅو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې ازادي رادیو اورېد سهار وبې جي او انه لاس اند دقیقه دي په جنوبي ولایتونو کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله روان کال زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي زیاتې دغه کورنۍ د کندهار له ناامنه ولسوالیو او دغه زابل او اروزګان څخه کندهار ښار ته انکړه شوې دي که څه هم چارواکي وایي چې له دغو بې ځایه شوو سره یې د نړیوالو ادارو په مرسته بشري مرستې کړي خو بې ځایه شوې کورنۍ بیا وایي چې د هوا په یخېدو سره له دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي او له دولت څخه غواړي چې ورته سرپناه برابر کړي او ورته نورې اړینې بشري مرستې ورسوي صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري
د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په جنوبي افزکی
د نامنی یا وچکالی لامل شاوخوا دی زر کورنۍ بې ځای سوي چې دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په مټې ورته مرستې رسولي. د کندهار د کډوالو او راستنېدو کوچارو رئیس محمد رحیم رحیمي د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې زیاتې بې ځای سوي کورنۍ د کندهار د ولسوالیو او دغه راز د زابل، روزګان، هلمند، غزنی او فراه ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د پنغالي د نشه له امله په غیر منظم ډول میشت سوي دي.
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د نامنی له امله یا هم په دوروسي کې موږ تاسو شاهدان یو چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقنه یم چې تعداد یې 10,000 څخه هم اضافه کیږي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس وایي له پاکستانه هم سږ کال 4,200 کورنۍ د سپین بولدک له لارې کندهار ته راغلي چې دوی ورته د کندهار په دامان او پنجوایي ولسوالیو کې په دوو جلا جلا ښارګوټو کې د مځکې د ویش لړۍ پیل کړې.
د سرپنا په ارتباط موږ وکولای سوای چې دوه ښارګوټ یو د پنجوایي ولسوالۍ کې او بل د دامان ولسوالۍ کې موږ د دې کار شروع کړو او الحمدلله په دې لنډه موده کې موږ وکولای سوای د ولایت محترم مقام په همکاري د ولسوالۍ د مشرانو امنیتي مسؤلینو چې د پنجوایي ښارګوټي چې تقریبا ځینې سیمې قبضه سوي هم وې خلاصې مو کړې او یو زرو شپږ اویا نمرې موږ خط اندازې کړې. همدا اوس موږ اماده یو چې هغه توزیع کړو.
په عین وخت کې کندهار ښار ته تازه راغلي سلګونه بې ځای سوي کورنۍ چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون له دولت څخه د نورو بشري مرستو غوښتنه کوي. عبدالخالق او زرمینه د بادغیس څخه کندهار ته راغلي کډوال وایي
مصره باز مو یو کومک مصر وشي ما یو زایره پیدا شي ما یو سرپنای را پیدا شي ما یو خیمه را پیدا شي یو پارسال وړي دا یا دا برا پسی دی مول دا در بدر خاک بس را غوړي ما یو خو کې سړی کومک یو اندلای کومک د خدای لپاره مصر وکي مول دا در بدر خاک بس را کو در بدر نه خاک بس را خپل پردا خپل وطن خپل ځای په فراته ولای
مول رالو د اشکالې رالو د ورو ورو تنګ رالو وکه د جنگور لا سرالو چرالو دغه فرصتي پرځو دغه شنه لوچوي خوشر موتی ونيسو.
د کډوالو مهاجرینو او رسنیدونکو چارو رئیس د بی ځای سو کډوالو د مرستې د غشتنی پاک سلام عمل کې وایي چې په مجموع کې د 15,500 کډوالو او رسنیدونکو کورنوي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستې کړي او د نمرو د ویش د پیل سره سم به د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو د ژمنې په اساس کډوالو ته د کورونو په جوړولو کې مرسته وسی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا تر دې غونډې مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان تایید کړی و چې هیواد د بلاستیک توغندیو نوې ازموینه کړې ده. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نه سي. شغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څه باندې 10 دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه رواني هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندي څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قومندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری اژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قومندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړه لیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړه لیک سره په ټکر کې بللې ده، خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړه لیک کې لیران څخه غوښتنه شوې د داسې میزایلو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري، خو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی به نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لویه د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لویې پروژې برخه ګڼل کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس کرام الدین کریم د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوي ورځې ښاغلی کریم په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې ارزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د خوا د میزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او هڅه کوي چې دغه پروګرام د محدودولو لپاره له امنیت شورا د 15 نورو غړو سره په ګډه کار وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ خوانی مدافع وکیل مایکل کوهن په 3 کلونو بند محکوم شو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه.
دا ژوند رنگونه
په څه رقم حالات کې ډیره ښه لنډۍ جوړولی سي بیا یې وایو لیکي
چې پردان یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي. یعنی ژوند بریښمي نه برستن نه دی سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په ازغۍ کې څملي چې څوک ګرځي په ازغو کې څوک ګلونه شماروي، څوک ټول عمر خوشحال وي، څوک غمونه شماروي.
اولین ځل دې چې لنډۍ وویلې په کوم عمر کې وي؟ اول دې وویلې
1450 کال نه را په دې خو مو په دې شعر او شاعرۍ او په لنډۍ لیکلو نه مې لیکلې. اول لنډۍ به دا ویلې و چې زړګۍ مې تور وینو ډنګ دی په لوړ مونږ کې به ویلې ورته کندم
د چا
لاس دې زړل تور وینو ډک سوای و خو دې چا لاس دې ژوند له خول له لاس دې پردند ظالمانو ناس او د ویم د چې دی و انسان په شخصیت تعرض کوي دی ولاس
د سیورته ویلې چې مثلا تا به څومره لنډۍ ویلي حساب راته کوي سي
یو نیم سل 200 300 نه د تا کول کې مډیر لیکل. هر انسان په مختلف شیونو مین کی د زړه بڑا سپدی اوږي.
تا که یو بل پوښتنه کړه نو کوم آیا کوم وخت خپل میرمنه ته لنډۍ ویلي؟
خپل میرمنه داس دی چې د دې ژوند ملګره انسان په ټولو رازونو کې شریک ده. لکه د ما میرمنه دیندار او پرهیزګار خزه ده.
لنډۍ دی ورته ویلي؟
کوم لنډۍ ویلي خو هغه د دې شون سره علاقه نه لري.
نه اوري
او بوبری پکې
څنګه نه دا
واګه یی چې سپینګره به تلاوات وکړه
که به تاسو رقم لنډی دي ته ویلې
بعد شون میلی کنه چې بعد شي
نه دا میرمنې ته رس رقم لنډی ویلې
نو میربل به داسې وکړه په دغه بدل ته وی جانون استاد دن لپاره په دوه رولاسو درې بار سلام کوم جانون راشه چې خلاصو سوې بیلتون په دنیا شته جدا بشونه
جانان تمې پیدا نکړې
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو باندې فرشته جان خراب لست.
تشکر نوري صاحب.